2. د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله وایی پر جنرال عبدالرازق برید پر ټول افغانستان برید د نوموړي نن په کندهار کې دا څرګندونه کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هڅه کوي چې هغه تیروتنې چې په انتخاباتو کې تکرار شولې د کندهار په انتخاباتو کې تکرار نشي، او په وروزګان کې د لومړي ځل لپاره د ښځو لپاره د امن کور پرانیستل شو. دوستانو ستړي مشي، زاج ملند تایر روشن په تخنیکی همکاري درته د ازادي رادیو په دې مازیګرنی نیم ساعت خبري مجله کې هر کله وایم. پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه په دې خبري مجله کې لرو، خو پیل خبرونو کوو. فرشته جلال سعید افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د ملي یووالي حکومت اجرائی رئیس عبدالله نن په کندهار کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې هلته د وروستۍ حملې پوښتنه به وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ملا عبدالغنی برادر کولای سي د سولې لپاره په روانو هڅو کې د باور وړ منځګړی شي. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي ولسمشر ټرمپ به ایران تر دومره اقتصادي فشار لاندې کړي چې وبه زبېشي، او ناټو تړون نن پراخ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. پوره خبر نو واوري. د ملي یووالي حکومت اجرائی رئیس عبدالله وایي په کندهار کې وروستۍ حمله پر افغانستان څرګند تیری و. هغه نن کندهار ته ولاړ. په کندهار کې د اکتوبر په 19 په وسطواله حمله کې مخکنی امنیت قمندان جنرال عبدالرازق څکزی او د امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل ووژل سو او د کندهار والی سخت زخمی سو. ښاغلی عبدالله نن د کندهار خلکو ته ډاډ ورکړ چې د دغې حملې په اړه به جدي څېړنې وسي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ملا عبدالغنی برادر کولای سي چې د سولې لپاره په روانو هڅو کې د باور وړ منځګړیتوب وکړي. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د ملا برادر د ازادۍ هرکلی کوي او هلته د هر افغان بندي ازادي غواړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون د پاکستان د استخباراتو د ادارې د چارواکو په حواله ویلي چې ملا عبدالغنی برادر د ډیرو مذاکرو او خبرو په پایله کې خوشی سوی دی. د وسوالو طالبانو یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ملا برادر په یو کور کې نظر بند و آزاد شوی او د خپلې کورنۍ له غړو سره یې کتلی دي. د سرچینې نن ویلي چې هغه د بډوډو ناروغي لري او صحت یې ډیر شنه دی. د طالبانو د سرچینې چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط معلومات ورکول ازادي راډیو ته ویلي چې نن به د طالبانو درې پیژندل سوي کسان مولوي عبدالسمد عثمان ثانی، ملا محمد رسول او ملا سلیمان آغا خوشی سي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي د ولسونو د بیدارولو لپاره به څلور د ولایتونو ته سفر وکړي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي په هغو سیمو کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش غړي او وسوال طالبان فعالیت لري خلکو ته ورسي او خلک د سولې لپاره حرکت ته وهڅوي. بسم الله وطن دوست وویل چې د دې حرکت د پیل دقیقه نیټه یې لا نه ده ټاکلې. د ملکی خلکو د مسونیت او د عدالت غوښتنې اداره وایي په پوځي عملیاتو کې د ملکی وګړو وژل کېدل د حکومت او ولس ترمنځ واټن او بې باوري زیاتوي. د دې خپلواکې ادارې مشر عزیز تسل د ننګرهار پرودات ولسوالۍ کې د ملکی تلفات او ادعا او ته اشاره وکړه. وی ویل چې داسې پېښې د خلکو د ژوند په اړه د حکومت او د امنیتي ځواکونو بې غوري څرګندوي. د ننګرهار چارواکي وایي په رودات ولسوالۍ کې د 14 ملکی وګړو د وژل کېدو د ادعا په اړه څېړنې پیل شوي دي. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ به پر ایران چې په منځني ختیځ او د نړۍ په نورو برخو کې د ده په وینا له شره ډک فعالیت لري سخت اقتصادي فشار راولي.
We're going to enforce these sanctions very vigorously. This is not the Obama.
دا وایي موږ به دا بندیزونه ډیر سخت عملي کړو. دا د پخواني جمهور رئیس بارک اوباما اداره نه ده. موږ به ایران وزبیشو ځکه هغوی په منځنی ختیځ کې شر جوړ کړی او باید تغییر وکړي. جان بولتن نن په ارمنستان کې د هغه هیواد له موقت صدر اعظم نیکول پاشینیان سره وکتل. جان بولتن دغه خبرې د ازادي راډیو له ارمنۍ برخې سره په ځانګړې مرکه کې کړې وې. د ناټو تړون نن پراخ پوځي تمرینونه پیل کړل. د شوروي اتحاد تر سقوط وروسته ناټو تړون دومره ستر پوځي تمرینونه نه دي پیل کړي. په دې تمرینونو کې د ناټو تړون د 9 غړو او دغه تړون د 2 متحدانو سویډن او فنلند زورګونه عسکر برخه لري. ناټو ویلي په اروپا کې د خطر له زیاتېدو سره غواړي چې خپل توان، اتحاد او تعهد په دې ډول څرګند کړي. مسکو پر دې تمرینونو انتقاد کړی او د روسیا او ناټو ترمنځ کړکیچې زیات کړی دی. او د اروپا پارلمان نن د ساخاروف د فکر د ازادۍ جایزه اوکراینی فلم جوړونکي اولی سینسوف ته ورکړه. اولی سینسوف په خټه د کریمیا دی. اولی سینسوف په 2014 میلادي کال کې چې د روسیې حکومت په زور د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه، د مسکو پر ضد مخالفت پیل کړ. اولی سینسوف په روسیه کې د تروریزم په تور ونیول شو او په 40 کاله بند محکوم شوی دی. د بشري حقونو مدافع ډلې او غربي دولتونه وایي چې د اولی سینسوف نیول کېدل یو سیاسي حرکت دی.
خبرونه مولا فرشتي جلال زئی واوریدل. تفصیلی زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ لوستلی شئ. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د حکومت اجرایه مشروعی د جنرال عبدالرازق دښمنان معلوم دي. نوموړي دا څرګندونې نن په کندهار کې کړې دي.
ځکه چې دا پر افغانستان باندې یو تیری معلوم وو چې د دښمنان څوک پتنځای چیري او څه غواړي.
دا خغلی عبدالله د څرګندونو جزئیات به درته په همدې خبرونه کې وړاندې کو. دا به مو ورچې د افغانستان د سولې علي شورا وایي د طالبانو د لوړ پوړي قومندان ملا برادر سوابق ته پکتو هیله شته چې د نوموړي خوش کېدل به د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په زیاتېدو باندې د ملکی خلکو د خوندیتوب او عدالت ټولنې او همدارنګا د بشري حقوقو خپلواک کمیسون خواشینی او اندېښنه هم در سره شریکو. که وخت وو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر د دې اعلان چې د منځني واټن ویشتونکي اتومي مزایلو د کنټرول له تړونه وځي واشنګټن او مسکو ترمنځ کړکیچ سیوا کړی دی. بیا هم ستړي مشي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د جنرال عبدالرازق دښمنان معلوم دي. اجرایه رئیس عبدالله د کندهار روسي خونړۍ پیښې ته په اشاره نن په کندهار کې یو شمیر قومي مشرانو او چارواکو ته وویل چې دوی په کابل کې په دقیقه توګه په دې اړه څېړنې کوي چې څوک د دې برید تر شا وو او دا مسله هم داسې نه پاتې کیږي. ډاکټر عبدالله چې د کندهار په منډیګک ماڼۍ کې د قومي مشرانو غونډې ته وینا کوله وویل د کندهار حمله پر افغانستان څرګند تیری دی او د دوی خونړۍ پیښې په اړه به دوی چپ پاتې نشي. صادق رښتینی له کندهاره تفصیل راکړي.
د افغان حکومت اجرایي مشر ډاکټر عبدالله وایي پر جنرال عبدالرازق د برید لوري او د افغانستان دایمي دښمن معلومه او د هغوی نیت روښانه دی. ډاکټر عبدالله چې د پنجشنبه په ورځ کندهار ته د جنرال عبدالرازق د کورنۍ سره د خواخوږي په مخ راغلی وو د کندهار د قومي مشرانو یوې غونډې ته وویل چې پر جنرال عبدالرازق حمله د افغانستان د دښمنانو لخوا سوي چې د برید ځای او د برید نیت هم ورته څرګند دی. ډاکټر عبدالله وویل چې د کندهار حمله پر افغانستان څرګند تیری دی او د دې خونړۍ پیښې په اړه به جدي څېړنې وکړي. اجرایي مشر وویل چې د برید اصلي تنظیمونکي او دښمنان به هیڅکله هم له افغانانو څخه خبر نه سي.
تاسو دا داد ولري چې موږ چې حالت یو د دې د قاتل د دغه حادثې د سیریل په حق ده داسې سرسري کار نه ځکه چې دا پر افغانستان باندې یو تیری معلوم وو چې د دې دښمنان څوک پتنځای چیرې او څه غواړي. ډیره مهمه مسله پکې ده. دا مسئله ځینې تفصیلي واورو چې په دې کې د اصلي دښمن راڅخه ورکو نه شي. بیا چې په کومه سلسله هغه دښمن راغلی د لاسرسۍ پیدا کړی د هغه جلا خبر ده هغه باید پیدا شي.
کندهار ته له اجرایي مشر سره په دې سفر کې راغلو چارواکو وویل چې پر جنرال عبدالرازق برید د پاکستان استخباراتي ادارې تر سره کړي. د حکومت اجرایي ریاست مرستيال محمد محقق او د فراب خواني والي عبدالبصير سالنګي
اگر امروز جنرال عبدالرازق شهید شدن، دشمنان کردل افغانستان در رأس آیسای پاکستان و کسان دیگه بفهمند که ملت افغانستان متحد و یک پارچه شدن در برابر تجاوز بیگانه ها، در برابر هر نوع دسیسه هایی که دشمن اگر رو یا رو جنگ میکنه و اگر از پشت خنجر میزند، ملت افغانستان بیدار هستند و متحد هستند. شهید قهرمان ما تنها کمالش در امو جنگ و دفاعش نبود، جنگ و دفاعش خوب به همه مردم افغانستان و جهان معلوم است که به صورت یک سد آهنین و یک دیوار پولادین برای امنیت قندهار و لوی قندهار و جنوب و کل افغانستان مؤثر بود.
تر دې مخکې افغان ولسمشر هم ویلي و چې د کندهار د برید پلان په پاکستان کې طرح شوی، خو د پاکستان حکومت په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي. تیره پنجشنبه جنرال عبدالرازق او د کندهار د ملي امنیت رئیس عبدالمؤمن حسن خیل د دغه ولایت د والي په دفتر کې په یوه وسلوال برید کې وبجل شوه. په دغه برید کې د کندهار د والي په شمول یو شمېر کسان ټپیان شول. د برید مسؤلیت د دولت وسلوال مخالفین منلی.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د طالبانو د لوړ پوړي قومندان ملا برادر سوابقو ته په کتو هیله شته چې د نوموړي خوشي کېدل به د سولې د پروسې په برخه کې ګټور تمام شي. دا څرګندونې وروسته له هغې شوي چې رسنیو د موثقو استخباراتي سرچینو په حواله ویلي پاکستان ملا عبدالغنی برادر تر اته کلن بند وروسته خوشې کړی دی. د طالبانو یو یاد او مشهور چارواکی و چې ویل کېږي د افغانستان حکومت سره د سولې د هڅو له کبله پاکستانی چارواکو زندان ته اچولی و. په اړه نور تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
وروسته له هغه چې د پاکستان له لورې د طالبانو د لوړ پوړي قومندان ملا عبدالغنی برادر د خوشي کېدو راپورونه خپره سول، د افغانستان د سولې عالي شورا د دې اقدام هرکلی وکړ. د دغې شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ملا برادر هغه کس وباله چې کولی سي د سولې په پروسه کې داسې منځګړی وي چې هم طالبان او هم نړیوال اعتماد ورباندې وکړي.
موږ د هغوی جیسه کې د خلاصون او د تاثیر غوښتنه کوو. د ملا برادر اعتبار لري سوابقو په لحاظ، د قوم په لحاظ او د دې په لحاظ چې دی دې باندې تورونو چې دی د افغانستان د قضیې د سوله ییز حل غوښتلو د همدې مسلې باندې دی مجازات شو. نو موږ امیدوار یو چې په آینده کې دی یو کردار ادا کړلی شي او یو له هغه کسان نه وي چې طالبان پرې هم اعتماد وکړي او نړیوالې هم پرې وکړي او هغه یو منځګړي بحث باندې په دې باره کې کردار ادا کړي، دا امید شته دی.
په هغو راپورونو کې چې د اکتوبر 24 خپره سوه د لوړ پوړو استخباراتي چارواکو په حواله ویل سوي چې ملا عبدالغنی برادر په لوړه سطحه تر مذاکرات وروسته خوشې سو. ځینې راپورونه د هغه خوشي کېدل د امریکا له هغو هڅو سره تړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د بیا راژوندي کېدو په اړه کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او سعودي عربستان ته سفرونه وکړل او د سولې پر لارو چارو یې خبرې وکړې. دغه راز د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم په دې وروستیو کې پاکستان ته سفر کړی. قطر یوازینی هیواد دی چې د طالبانو سیاسي دفتر ته یې ځای ورکړی دی. د طالبانو یوې سرچینې بی بی سي ته ویلي و چې ملا برادر د هغه د ناروغۍ له کبله نه دی خوشې سوی. دغه سرچینه زیاتوي چې په حقیقت کې پاکستان هم غواړي نوموړی د سولې په خبرو کې رول ولوبوي. په همدې حال کې د طالبانو ځینو سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې شایي نن پنجشنبه د طالبانو درې نور طالب مشران لکه ملا عبدالصمد ثانی، ملا سلیمان غا او ملا محمد رسول هم د پاکستان له بنده خوشې سي. تر اوسه د افغانستان او پاکستان حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرې طالبان سولې او تفاهم ته چمتووالی وشي، نو د افغانستان د سولې په ستراتیژۍ کې داسې څه شته چې له نړیوالو وغواړي چې د طالبانو نومونه له تورو لستونو وباسي او یا له پاکستان څخه د نورو طالب مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړي. قاضی محمد امیر وقت ویل داسې وړاندیز مخ کې هم د پاکستان حکومت تسوي وو، خو سولې ته د طالبانو د نه چمتوالي له کبله هغه غوښتنه بیرته پاتاسوه. شغلی وقت په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال هم افغان حکومت څو ځلې له پاکستان څخه د طالب مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. ملا برادر چې د طالبانو یو له بنسټ ایښودونکو څخه بلل کېږي، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان په جنوبي برخو کې د پوځي عملیاتو مسؤول وو. په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول سو.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وي دوی هڅه کوي هغه تیروتنې چې د نورو ولایتونو په انتخاباتو کې رامنځته شوې، د کندهار په انتخاباتو کې چې د راتلونکي شنبې په ورځ ترسره کیږي تکرار نشي. په اړه یې اکرام الله اکرام رپورټ راکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هغه تخنیکی ستونزې چې په کابل او نورو ولایتونو کې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوې، د راتلونکو اونۍ د شنبې په ورځ د کندهار په انتخاباتو کې به تکرار نشي. د دغه کمیسون ویانو منشي سید حفیظ الله هاشمی له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د کندهار د انتخاباتو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي او هیله لري چې د کندهار خلک به پکې پراخ ګډون وکړي.
دغه تیوشتون او نیوشتون د انتخاباتو نه چې کوم درسونه واخیستل، کوم ترخی تجربه چې بعضی مرکز او محلات کې تکرار شول، هغه ته په کتو سره اول هم یو ټیم واسه او 12 نفری قندهار ته چې د غزیبه د زین اسیلی دا مقدماتي امدګان وی، ولې جمعي ورځ به موږ د غایت نورم د زین ازي او التبا په شریکه باندې و کار کوچ تر څو دغه بده ترخی تجربه چې دلته تکرار شي حالت نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د میزان د میاشتې پاتې وشتمه نیټه له کندهار او غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات ترسره شول. له انتخاباتو یوازې دوه ورځې مخکې په یو حمله کې د کندهار امنیه قومندان جنرال رازق او د ملي امنیت رئیس جنرال مومن وژل شول، چې لاملې په دې ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات د یوې ونې لپاره وځنډیدل. د رای اچونې د یو شمیر مرکزونو په ځنډ خلاصېدل، د بایومټریک په سیستم کې ستونزې او د رای ورکوونکو د نوملړ ګډوډېدل هغه ستونزې وي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په لومړۍ ورځ رای ورکوونکي ورسره مخ وو. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون د یوې بلې ورځې لپاره هم په بندو مرکزونو کې د رای اچونې اعلان وکړ، خو په انتخاباتو د اتصار یو شمیر بنسټونو له دې امله د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کمزوري مدیریت تورن کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې اوسمهال د ولسی جرګې د انتخاباتو رای شمیرنه پیل شوې او د روانې میاشتې په 19 نیټه به لومړنۍ پایلې له خلکو سره شریکې شي.
په اوروزګان ولایت کې له مودو وروسته د لومړي ځل لپاره د ښځو لپاره د خوندیتوب یو مرکز یا د امن کور پرانستل شو. په دې موضوع به له تیرین کوډ څخه د ازادي رادیو د خبریال شریف الله شرافت رپورټ واورو.
په اوروزګان ولایت مرکز ترین کوټ امنی کومندانۍ کې د لومړي ځل لپاره شوزو ته د امن کور پر داسې مهال پرانستل شوی چې وړاندې لدې به هغه شوزو چې جرم به کړی او یا هم له کوره به تیښته کړې و د قومي مشرانو په کورونو کې به ساتل کېږي. اوروزګان کې که څه هم د چارواکو په وینا چې د شوزو پر وړاندې د جنایي جرمونو کچه کمه شوې، خو د لومړي ځل لپاره ورته د امن کور پرانستل شوی. د امن دغه کور د اوروزګان ولایت د والی او امنیه کومندان له لوري د تیر چهار شنبه په ورځ نه وخت پرانستل شو. د شزینه پولیسو مشر ماسومی د یاد کور د پرانستی پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې په دغه کور کې به تری مودې هغه شوزي ساتل کیږي چې په کوم جرم متهم ووسی او دوسیه تر څیړنې لاندې وي او یا هم له کوره تیښته کړې وي. د پولیسو دغه مشر وایي وړاندې تر دې دوی دغه شوزي د قومي مشرانو په کورونو کې ساتلې چې له لوړ امنیتي ګواښونو سره به مخ وي.
مخکې چې و موږ دغه ستونزې سره مخامخ وو چې مثلا یو مجرم یا یو متحل چې به پیدا سو داسې ځای موږ نه درلودی چې موږ هغه پاغه کې یا یوه ورځ یا دوې ورځې یا لس ورځې موږ داسې نه وساتو، یا د یو قومي مشر په کور کې وو یا یو د یو قریب د ملک په کور کې وو یا دغه ځنې نور کور کې وو یا زما په کور کې ساتل کېدلې یوه ورځ یا دوې ورځې. اوس هغه دې په 15 شپانس کال کې دا ځای موږ ته جوړ نه سو.
بل خو بیا دغلت چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالی کم شوی. د امنیه کومندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې موجر سید نسیم وردګ وایي په 1900 کال کې د شوزو پر وړاندې د جنایي جرمونو کچه د تیر په پرتله ټیټه شوی او په روان کال کې یوازې 40 دوسیې ورغلي چې ټول یې څېړل شوی او یا هم تر څېړنې لاندې دي.
د په خو پرتله باندې کچه د پروتک د کومونو سره د امنیت سره چې څو شي د وضعیت روزګان د ولایت تقریبا 3-4 میاشتې کې چې ډیر ښه شوی دی، ډیر بدلون پکې راغلی دی، وزه د جرایم بیخي کته راغلی ده.
دا په داسې حال کې چې څو میاشتې وړاندې هم په دغه ولایت کې د امنی کومندانۍ له لوري د ښځو لپاره یو زندان پرانستل سو چې له دې وړاندې شتون نه لرلی. د یادونې وړ ده چې د دغه کور لپاره کوم رسمي او ځانګړی ځای نه دی جوړ شوی او یوازې په امنی کومندانۍ کې ورته څو کوټې بیلې سوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملکی خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي دوی په دې هیواد کې د ملکی خلکو وروستۍ مرګ ژوبلې اندېښمن کړي دي. اکرام الله اکرامې په اړه رپورټ راکوي.
په ننګرهار ولایت کې د ملکی کسانو د وژل کېدو په اړه د راپورونو لخپرې دوه وروسته د ملکی خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله وایي دغه پیښه د نه پاملرنې، د همغږۍ د نشتوالي او ناسمو اطلاعاتو له امله رامنځته شوې ده. د دغه ډلې رئیس عزیز احمد تسل د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ننګرهار ولایت کې د ملکی کسانو پر تلفاتو اندېښنه وښودوي، ویل که د عملیاتو پر مهال پام ونه شي او د ملکی کسانو تلفات دوام وکړي پر حکومت به د خلکو باور کم شي.
په ځلونو ځلونو باندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې داسې عملیات کړي دي چې هلته ملکي خلکو ته صدمه رسېدلې. ښه بېلګه یې پرون شپه د ننګرهار عملیات دی چې هلته پکې 14 شهیدان شول، په هغې کې ښځې او ماشومان هم وو. د یوې کورنۍ 15 ورونه وو. همدا د حکومت په بېغورۍ او د حکومت په بې توجهۍ باندې دلالت کوي.
ښاغلي تسل وویل حکومت باید په داشان پیښو کې خلکو ته ځواب ووایي، د ملکي کسانو وژنې په جدي توګه تعقیب او نتایج له خلکو سره شریک کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې یو شمېر رسنیو د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ د اوسیدونکو په حواله راپورونه خپره کړي چې تیره ورځ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د سیمې 14 ملکي کسان وژل شوي دي. دوی ادعا کړې چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د رودات ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د میر اکبرجان زوی وو، په ملي اردو کې هغه هم ورسره په شهادت رسولی دی. یو اسخر دی، درې ورونه دي، درې زامن دي، یو زوم دی. دا 15 په یو کور کې، اووه کسان په بل کور کې دي، څو ورسره زنانه او ماشومان دي، دوه کسان نور په بل ځای کې شته دي. چا په اوجه کې مېلمانو هغه
کمانډو راغلی او دغسې کور ټول شته دي، او صرف زنانه پاتیا کې مې اوس دغه ماشوم چې کوم شهید شوی دغه مور هم زخمی ده. غریبانان ډیر بې وسه او ډیر داسې خلکو چې هیڅ یو شکم چا سره ارتباط نه درلود.
د ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په روداتو ولسوالۍ کې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعا په اړه څېړنې کیږي. د ننګرهار د والي ویان عطاوله خوګیاڼي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی هم په دې اړه د خبرو لپاره ورغلی دی. دی وایي چې دا عملیات د ملي امنیت د 02 ځانګړې قطعې لخوا شوي دي. مخکې تر دې د ملکي خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلې په یو راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال د اګست په میاشت کې په دې هیواد کې 268 ملکي کسان وژل شوي او 1540 ټپیان شوي دي. د دغې ډلې په حواله د ملکي کسانو په وژنه کې د تیرې میاشتې په پرتله زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکي کسانو وژنه د بشري حقونو او د اساسي قانون د اصولو خلاف ګڼي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی:
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش تلفات ملکی
دیوای د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکی کسانو د وژل کېدو پر زیاتوالی او پر دوی او د دوی پر هستوګنځایونو سیستماتیک حمله د اندېښنې وړ ګڼي. موږ غواړو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د عملیاتو پر مهال له پوره احتیاط کار واخلي او نړیوالو بشری قواعدو ته درناوی وکړي چې ملکی کسان په نخ نه شي.
خاغلی صدیقی په جګړه کې د خکیلو اړخونو لخوا ملکی خلکو ته نه پاملرنه د اندېښنې وړ ګڼي او ټینګار کوي چې د جګړې په جریان کې باید بشر دوستانه اصول په پام کې ونیول شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اعلان چې د منځني واټن ویشتونکو اتومي توغندیو د کنټرول له تړون څخه وځي د واشنگټن او مسکو ترمنځ جنجال سیوا کړي. کارپوهان وایي که دا تړون له منځه ولاړ شي نو امریکا او روسیې ترمنځ د نیو سټارټ په نوم د ستراتیژیکو اتومي وسلو د کنټرول بل پراخ بنسټ تړون به چې په 2020 کال کې پای ته رسیږي هم مات شي. په دې اړه رضوان مراد تفصیل لري.
د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې پریکړې وروسته چې ویلي دي له روسیې سره د 1900 کال د منځني واټن وشتون کوټومي توغندیو له تړون څخه وځي د واشنگټن او مسکو ترمنځ د ستراتیژیکو اټومي وسلو د کنټرول یو بل پراخ بنسټ ترون هم لګواخ سره مخ شوې ده. د نیو سٹارټ په نوم د ستراتیژیکو اټومي وسلو د کنټرول تړون په 2010 کال کې د امریکا د هغه مهال ولسمشر باراک اوباما او د روسیې د هغه وخت جمهور رئیس دیمیتری میدویدیف لاسلیک کړو. د اټومي وسلو د کنټرول د تړون په خوانې مرکچی الکسی ارباتوف ازادي راډیو ته ویلي دي چې کله د 1900 کال د منځني واټن وشتونکو توغندیو تړون لمنځه لاړ، نو د نیو سٹارټ 1 تړون ماته دل بیا یو تاریخي پر شاته گوي. دا ټومي وسلو د کنټرول د پراخ بنسټ د اړخیز تړون نیو سٹارټ 1 موده په 2021 کال کې پای ته رسیږي، خو واشنگټن او مسکو کولای شي چې د 5 نورو کلونو لپاره دا تړون تمدید کړي. دا ټومي وسلو د کنټرول د ټولنې کارپو کینګسټن ریف وایي که د 1900 کال د اټومي توغندیو د کنټرول تړون لمنځه لاړ او د نیو سٹارټ 1 تړون تمدید نشي، نو له 1900 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره به د امریکا او روسیې پر اټومي وسلو هیڅ ډول محدودیت او کنټرول پاتې نشي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ استدلال کوي چې ځکه د 1900 کال له تړون وځي چې په خبره روسیې ترې سرغړونه کړې ده او چین چې د توغندیو پروګرام پر مخ وړي په دې تړون کې شامل نه ده. امریکایي مقاماتو تیر میلادي کال روسیې تورن کړه چې د یو نوي توغندي په جوړولو سره د منځني واټن وشتونکو توغندیو د کنټرول له تړون څخه سرغړونه کوي. دا متحده ایالاتو ولسمشر ویلي دي کله چې روسیه دې تړون ته درناوی نه کوي امریکا به یې هم ونه کړي. خو د کرملین وایند دمیتری پیسکوف د دې اونۍ په سر کې د امریکا دا تور رد کړ او ټینګار یې وکړ چې روسیه د 1900 کال د اټومي توغندیو د کنټرول تړون ته ژمنه ده. له روسي مقاماتو سره تر خبرو وروسته د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن دا اندېښنې کم اهمیت وبللې چې د منځني واټن وشتونکو اټومي توغندیو له تړون څخه د واشنگټن وتل به نړیوال امنیت له ګواښ سره مخ کړي.
د هندستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان او نامتو لوبغاړي ویرات کوهلی د کرکټ د نړیوالو ورځنیو لوبو کې نړیوال ریکارډ جوړ کړی. صفی الله ستانکزی په اړه تفصیل دروري.
د کرکټ د نړۍ پیژندل شوی ستوري ویرات کوهلی په یو ورځنیو لوبو کې یو بل نړیوال ریکارډ جوړ کړ. کوهلی د نړیوالې ورځنیو لوبو په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی شو چې په لږو لوبو کې 10,000 منډې بشپړې کړې دي. ویرات کوهلی دا ریکارډ د چهارشنبې په ورځ په وشاکاپټنم کې د ویست انډیز د کرکټ د ملي لوبډلې پر خلاف په خپل 214 یو ورځنیو لوبو کې جوړ کړ. تر دې مخکې په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې د تیزو 10,000 منډو جوړولو ریکارډ د هندستان له پخواني لوبغاړي سچن تندولکر سره وو. نوموړي دا ریکارډ په 2001 کال کې په 295 لوبو کې جوړ کړی و. ویرات کوهلی چې په 2008 کال کې نړیوالو یو ورځنیو لوبو ته راوته، تر دې دمه یې 214 لوبې کړي، 10 سلیزی او 48 نیمه سلیزی وهلي دي. کوهلی په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې د تیزو 10,000 منډو د نړیوال ریکارډ تر څنګ ګڼ شمېر نور ریکارډونه هم جوړ کړي دي. د هندستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان ویرات کوهلی دا مهال د کرکټ د نړیوالې شورا په درجه بندۍ کې په ټیسټ او یو ورځنیو لوبو کې لومړی درجه لوبغاړی دی. همداشان تر سچن تندولکر وروسته لومړنی لوبغاړی دی چې ډېرې سلیزی وهلي دي. ویرات کوهلی په نړیوالو لوبو سربیره د هندستان په کورني کرکټ لیګ IPL کې هم لوبیږي او په دې لیګ کې هم ښه ریکارډونه جوړ کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احمدی د بند شینوار ولسوالۍ د لرې نه غږیږم. نو زما د دولت نه دا هیله ده چې دا د پیغامې ریاست نه چې په غوربان کې هیڅ وخت دوی د خپل د سرکو خبر نه اخلي او نه چې کوم ورسلاونه راشي هم دوی باسازه نه کوي او پاخه سرکونه چې دوی ټول ګډوډ شوي دي دوی هیڅ وخت خپل سرکو خبر نه نیسي. او دوهم د زما ریاست ته معرف نه هم ډیر غټه ګیله ده چې په شینوار ولسوالۍ کې په هیر په دره کې هیڅ وخت دوی خپل مازفین نه رالیږي چې هغه د مکتبونو کنټرول وکړي. نو معلومان شته دي نو خدای دې ژوندي لري ورته. وسلام.
ہلو زادے رادیو ٹولو کارکون کو ریدن کو تسلامون اولان دیکھوم زادا امانزم دا قوتونو دے دو ملیوا دا درہم کنڈاک دا منصفینو نایوسان خبری کوم ندری میشتی کی گئی چیزا منگ ماشون ابان دی منگ مشکلات دیر لرو کلا چیزا منگ امانزم یعنی نازم اما وزارت دفاع مربوط سوا دا منگ مشکلات دیر دی دا منگ ماشون پا وقنا والا کی گئی دا شپگو میشتی رائی تی دا منگ ماشون تالائی دا درہم میشتی رابانا دا منگ ماشون ندی اوالا او منگ مشکلات ډېر لرو کرایي کورونو کې اوسېږو د برق مسګیلو مصارفو نور مصرفونه مونږ لرو تاسو محترمو څخه هیله کوو چې زمونږ غږ د وزارت دفاع منصوبینو ته او چارواکو ته ورسوي او مونږ غواړو چې د وزارت دفاع یا د وزیر صاحب د دفاع یا د امیر صاحب مالی د وزارت د خولې نه یو قناعت بښونکی جواب ورو کنه نو زمونږ خپل معاشونه زر تر زره غواړو تاسو توجه نه ډېره مننه الله مو مرسي
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو تاسو موږ غلا زده یی راډیو ناوړی آرش